السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې پکتیکا ته ورځو. هلته د زلزله ځپلو له وروستي جزئیاتو تاسو خبرو، خو د خبرونې په سر کې څو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به له نن پنجشنبه مرستې پیل شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوی له لوري به په مرستو کې اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. طالبانو او یو شمیر نورو خیریه بنسټونو هم پرون سیمې ته د مرستو بستې لیږلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا د متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ویجاړوونکي زلزلې خواشیني څرګنده کړې. هغه زلزله چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت ساري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د ازادې اروپا ازادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس یې ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړي. د فنلند د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هیواد یې له څو لسیزو پخوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. جنرال تیمو کیونین دا خبره پرون وکړه او ویل چې سکندانوي هیوادونه له روسیې سره د مقاومت لپاره ډېرې وسلې لري. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کرونا په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، هند په یوه اونۍ کې د کرونا څه باندې 2000 پیښې ثبت کړي دي. کتونکي وایي دې ته په پام چې په هند کې د کرونا نږدې 2 میلیارده ډوزه واکسین شوی، په یوه اونۍ کې د 2000 ډېرو مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې خبرونې په سر کې تاسو ورولو پکتیکا ته. هلته د زلزله ځپلو وروستی حال پوښتو. همدا شیبه له پکتیکا د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله اسمت سټوډیو ته وصل دی. اسمت صاحب، ستړي مشي، مننه چې پرله پسې زحمت ګالی او موږ ته معلومات راکوئ. لاس بجی دی د ورځې څه دی تازه معلومات؟ مخکې خبرونه کې تاسو ویل چې د نن ورځې معلومات نشته، اوس چې لاس بجی دی تاسو به حتما له سیمې سره اړیکه نیولې وي، له ګیان ولسوالۍ او دغه راز له برمل سره. څه دی په سیمه کې نوي معلومات؟
سلامونه او احترامات تاسې او تاسې درنو اوریدونکو ته. د نن ورځې معلومات موږ دا دي چې بیګا شپه که څه هم په سیمه کې باران او خلک به سرپناه و، او یقینا سرپناه یې نه درلودله او کامل مرستې نه وې ورسېدلې. پرته له هغې مرستې نه چې آغاز موږ مرکزي حکومت او محلي ادارې کړې وې، نور د نړیوالو ادارو، بشري ادارو، سازمانونو مرستې نه وې، خو بیا هم شپه په خیر تېره شوې ده او د مړینې ارقام نور نه دي راغلي. موږ چې له دواړو ولسوالیو نه هغه ترلاسه کړی معلومات، د مړینې ارقام نشته ده. کوم مریضان چې موږ په شرنه، په ارګون او په ګردیز کابل کې لرو، الحمدلله صحتمند دي. وخیم مریضان لرو خو تر اوسه پورې د مړینې کچه زیاته شوې نه ده. ارقام د مړینې هماغه د زرو په شاوخوا کې.
بله اسمت صاحب محترم، د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې دي؟ ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې مرګ ژوبله نوره نشته، د معنا چې ټول خلک چې تر خاورو لاندې ګیر پاتې و راایستل شوي.
البته یو خبره دا ده چې بیګا مازدیګر په سیمه کې باران او د ژغورنې چارې کاملا نه دي بشپړې شوې. اوس هم هلته د ژغورنې ټیمونه فعالیت لري، ځکه ساحه غرنۍ ده، لرې پرته د ټلیفوني شبکې هلته کار نه کوي. نو په داسې موږ نشو ویلی چې کاملا د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي. نن به د ورځې په اوږدو کې معلومه شي چې ټیمونه تللي دي، د سروې ټیمونه دي، د ژغورنې ټیمونه، لا وصل ته بوختي نن به دوی روستای راپور له موږ سره شریکي خو البته نوی ارقام د مرګومیر مکتنه درابلی.
تاسو مخکې د مرستو د کاروانونو یادونه وکړه چې پرون هم رسیدلی دي مرستې نن به هم رسیږي، تر اوسه په سیمه کې له زیانمنو شو سره څه مرستې شوي؟ مثلا خوراکي مواد په ویشل شوي دي چې موږ معلومات لرو، خیمې او ترپالونه ور رسیدلي، نورې کومې مرستې شوي دي له بې ځایه شوو سره، خصوصا هغه کسان چې کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د وزیرانو شورا رئیس د دې زلزلهځپلې سیمې د متضررینو لپاره د 1 میلیارد افغانیو د مرستې اعلان وکړ. د همغې له جملې نه تر اوسه پورې 10,000 نقدي مرسته له خلکو سره شوې ده. همدا رقم ته د سرپنا تر په حد کې یو څه مرسته شوې، د خوراکي موادو مرسته شوې ده، او د صحي اوبو یو څه مرسته شوې ده. او تر دې ساته پورې د نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې سیمې ته لا نه دي رسېدلې، اما وادې سوي دي او په لاره کې دي.
بلې، له نړیوالو سره همغږي څه ډول کېږي؟ ځکه یو شمېر نړیوالې موسسې ممکن د لارو تګ راتګ یو څه زړه نازړه کړي، کارکوونکي ممکن په اسانه زړه خنه کې چې داسې لرې پرتې ولسوالۍ ته ولاړ شي. څه ډول همغږي ورسره شوی؟ تماس ورسره نیول شوی دی له دغو کاري ډلو سره؟
او له پرون راشي ټول نړیوال خیریه بنسټونه، UNWHO، یونیسف یا نور سازمانونه، د ټول موږ سره تماس نیولې، استاذي راغلي، خبرې کړې دي. که څه هم لار لري د خامه ده، خو ورې بشپړ امنیت ته دوی په ډاډه ځل کولای شي. د ولایتي اداره د تماده ده چې دوی لپاره د دوی د امنیت لپاره د دوی د اسنام خاطر امنیتي ځواکونه ورسره ولېږي. دوی کولای شي که څه هم لار لري د په ډاډه ځل باندې سیمې ته لاړ شي او سیمه له نږدې وګوري. ولې بعضې خلک تللي دي، هغه نېشنل سټاپ، اما انټرنېشنل سټاپ د خیریه بنسټونو تر اوسه پورې سیمې ته نه ده تللی.
بلې، وروستۍ پوښتنه، حکمت صاحب، تاسو چون د عامې روغتیا ټولې چارې هلته کنټرولوي، د روغتون وضعیت څنګه دی؟ پرون چې موږ معلومات وکړل هلته روغتون تر فشار لاندې و، ځکه چې ډاکټران کم او د زخمیانو شمیر زیاتو، 1500 شاوخوا زخمیان چې ډیره برخه به پکتیکا خرن مرکز خرن ته را انتقالیده. تیر شپه د روغتون وضعیت څنګه وو او اوس ډاکټران په څه ډول وضعیت کې دي؟
الحمدلله، په رښتیا هم پرون د ورځې تر نیمای پورې په روغتون باندې فشار ډیر زیات وو. بیا د همجوارو ولایتو لکه ګردیز، غزنی، د شاتیامونه موږ ته مرستې ورسېدلې او د هغوی نه مکمل صحي ټیمونه راغلل. له موږ سره هم په متضرره ساحه کې او هم په دوه هسپتالو د اورګون او هم د شرنې په روغتون کې له موږ سره عملا همکاري باندې شروع وکړه. همدارنګه له کابل نه صحي ټیمونه راورسېدل او بیا دغه فشار کم شو.
ډیره مننه. کور مو ودان د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هلته د زلزله ځپلو وروستی حال یې له موږ سره شریکوو او ویلې چې له بیګاره هیڅ د مرجوب له کوم نوی ارقام نه دی راغلی، خو احتمال شته چې د ورځې په ترڅ کې چې د ژغورنې عملیات بشپړ شي د مرجوب لشمیر لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم په همدې مسأله کې پاتې کیږو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د وسایلو نشټوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نشي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې 2000 کورونه شاوخوا ویجاړ کړي دي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړمشپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندې پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغونکي رامز الاکبروف پرون وخت وویل باور لري چې نشته 2000 کورونه نړیدلې دي. د لکابل څخه د ویډیو کانفرنس لاري په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندې معلوم نه دي شای خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سامورت تیر شپه آزادی رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونه افغانانو ته مرشوب لري اړولې خو لا هم د غمیزي د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation,
but we believe that the ویجاړي له پوره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډیرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه شوي دي، ډیر نور ځوبل شوي او ډیر شمېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ ځوبلو شمېر به لوړ شي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې له ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبرو فایي د افغان کورنیو د غړیو شمېر په متوسط ډول اته کسه دی او ځینې وخت څو کورنۍ په یوه کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دا راسوول چې د طالبانو حکومت زلزله ځپل یو سیمو ته 50 امبولانسونه او څلور یا 15 هلیکوپترونه لیږلي او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګري ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي خو هغوی هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د وړم شپې د زلزلې د زیان په اړه اندېښمن دي او وایي چې زیان ممکن تر هغه څه ډېر پراخ وي چې تر اوسه په راپورونو کې ویل شوی دي. بلور ته خیریه موسسو له زلزله ځپلو سره مرستې پیل کړي. په دې موسسو کې یو هم دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام دی چې وایي د مرستو ټیمونه یې د سروې لپاره سیمې ته رسېدلي او نن به عملا دوی د مرستو بهیر پیل کړي. اسمت ساروان د دغه پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې ده.
دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو نورو بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي، کورنۍ چې دوی اغېزمنې شوې دي، د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولي. زموږ ولایتي همکاران لا له وړاندې عمل ته دي، نور ټیمونه هم استول کېږي تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي، دوام ومومي او هغه کورنۍ چې دوی بېوزلې او اړمنې ثابتېږي یا مشخصېږي د غوی د پاره په عجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسیږي.
مانی صاحب، د دې مطلب آیا دا ده چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې؟ لدې وروسته کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول ورځ د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل، هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو و، د شهیدانو او زخمیانو په شفخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز و. دبليو اف پی له نورو ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پوره همغږۍ مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده او د خوراکي توکو قطار له کابل نه سیمې ته واستول شي او کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي به وزلې کچه معلومه شوي، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي. اول سره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، دبليو اف پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغېزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو، ازادۍ په چپو کې نننۍ خبرونه هم د زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې له دوه تر څلور بجو د خبرونه واوري او خپل نظر هم ورسره شریک کړي. د ملګری ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. داسې کورونه هم شته چې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او ټول غړي یې له منځه تللي دي. په دغسې کورنیو کې یو هم د اسمت په نوم د ګیان ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي کورنۍ ده چې په زلزله کې بشپړه له منځه تللې، خو یوازې اسمت نومی اوسیدونکی د دې کورنۍ ترې ژوندی وتلی دی. نوموړي یوه آزاد خبریال ته په سیمه کې د سرګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوا پروت دی، دا دوله به دغه د وراري خپل خزه دي د لینای دي دغه دو چې د مو غوند وراري نه دي او یو به ورر راي د نره به وراري نه دي دا ویل کی دا وندیار دا د مو داس دي څنګه سی کا غون چې یو ورنه زمان به لامړوي ورنه دا غشه د مړه دی.